په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دنیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د یو کس د وژنې خلاف د پی ټی ایم پرلت نن په څلورمه ورځ هم روان دی. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په ملتان ښار کې د حکومت خلاف احتجاجي جلسه کوي او په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په خبرو بوخت. د افغان حکومت د وفد یو غړی وای په خبرو کې کړکېچ نشته. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د یو کاس د وژنې ورسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت نن په څلورمه ورځ هم روان دی. پرلتوال وایي چې د نومبر په شپږشتمه نیټه امنیتي ځواکونو عبدالقدوس په ډزو وجلې. د دوی په وینا پولیسي مقدمه نه درجوي. دوی غوښتنه کوي چې په پیښه کې د ککړو کسانو خلاف د مقدمه درج کړل شي او د ونیول شو سزاګانې دي ورکړل شي. پولیس وایي د وجل شوي ځوان خپلوان د مقدمه درجولو لپاره نه دي ورغلي، خو د دوی په وینا د ناصرګندو کسانو خلاف یې مقدمه درج کړې. د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي بیا پرون مشال لري او ته ویلي چې پوز په بیګونا خلکو ډزې نه کوي. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په ملتان ښار کې د حکومت ضد احتجاجي جلسه کوي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 9 په ملتان کې د شریکو ګوندونو له مشرانو سره له غونډې وروسته ویل په ټول ملک کې به د ولسي غونډو لړۍ روانه وي. د ملتان انتظامیه د جلسې مخنیوي لپاره د جلسې ځای ته تلونکي لارې په کنټرول کې اخیستې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جمهوریت تحریک د ملتان په قاسم باغ کې د جلسې اعلان کړی، خو ځایي انتظامیه د جلسې اجازه نه دی ورکړی. یا تحریک د نومبر په 2 په پېښور کې هم حکومت له اجازه بغیر جلسه کړې وه. په پاکستان جمهوریت تحریک کې شریک د اپوزیشن ګوندونه وایي د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت په درغلۍ راغلی او دوی یې نسکورول غواړي. حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپلو درغلیو پټولو لپاره رایوځي شوې دي. پولیس وای په پاکستان کې په 2 جدا جدا ټرافیکی حادثو کې لکتر لګه سلی رش کسان مړ شوی او پولیس ګونو جوبل شوی. یو پولیس چارواکی منظور حسین نن ویل چې سهار وختي د پنجاب په نارنګ منډي سیمه کې یو بس او فلاین کوچ جنگیدلی چې پکې لکتر لګه 13 کسان مړ شوی. د نوموړي په وینا په پیخه کې خواوشا شل تنه جوبل شوی هم دي. په سمدستي ډول د پیخه علت نه دی معلوم شوی. بل خو تیر شپه د سنسوبه په سکر کې د خښتو ډاک ټراک او سورلۍ د یو ګاډي د ټکر په نتیجه کې 11 کسان مړ شوی. یو پولیس چارواکی اکرم چاندي ویلي داسې کاری چې پیخه د تیز رفتاری لوجه شوې ده. د رسمي شمیرو تر مخه په پاکستان کې زیاتره خراب سړکونه، د ګاډیو سم مرمت او په حفاظتي قوانینو عمل نه کول د ټرافیکی حادثو سبب ګرځي چې پکې هر کال په زرګونو خلک مړ کیږي. په خیبر پښتونخوا کې لنن څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د پولیو مخنیوي صوبایي اداره وایي چې په خیبر قبایلي ضلعه او پېښور کې به دا کمپاین 2 ورځې او د صوبې په نورو 2 ضلعو کې به 15 دوام لري. د یادې ادارې د مشر عبدالباسط په وینا په دې کمپاین کې به 28,000 ټیمونه برخه اخلي او تر 15 کم عمره 40,000 ماشومانو ته به د ګوزان یا پولیو مخنیوي ساسکي ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر اوسه په مجموعي توګه 1,000 ماشومان ګوزان وهلي. په دوی کې 2 د خیبر پښتونخوا دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره پروانو خبرو کې د افغان حکومت مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیا کوفي ویلي په خبرو اترو کې کړکېچ نشته. نوموړي پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې دا خبرې اترې اوس بل پړاو ته تللې. دا له هغې وروسته ده چې د سولې د خبرو راتلونکي په اړه پرون د افغان حکومت وفد او طالب استازو متضاد بیانونه ورکړل. طالب استازو ویل چې د دواړو ډلو د کړندلارې د مقدمې په ګډون 21 مادو باندې هوکړه شوې ده، خو افغان حکومت ویل چې له مقدمې بغیر په 21 مادو یوازې په اصولو کې فیصله شوه. په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې د روان کال د ستمبر په 12 د قطر سرخار دوحه کې شروع شوي، خو لای هم اصلي مذاکرات نه دي پیل شوي. او بل خبر دا چې د فلسطین چارواکو او عرب لیگ هیله ښودلی چې د امریکا نوی حکومت به د خپلواک فلسطین ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. دا څرګندونه د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د عرب لیگ مشر احمد عبدالغیث پرون د مصر په سرخار کایره کې د لیدو کتو پر مهال کړی دي. د مشرانو په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو وروسته د فلسطین او اسرائیل د شخړې په اړه بحث کړی. چارواکي وایي چې د اردن باچا عبدالله هم له محمود عباس سره لیده کاته کړي او هیله ښودلی چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به په دې اړه د امن خبرې بیا پیل کړي چې فلسطین او اسرائیل د دوه جدا جدا ریاستونه وي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا له لسیزو راهیسې پالیسي بدل کړه او د دې نړیوالې فارمولې له ملاتړه یې انکار وکړ چې ګنې د دې مسلې حل دا دی چې فلسطین او اسرائیل د دوه جدا جدا ریاستونو په حیثیت یو بل سره ووسي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه او د لوس رازو رپورټونو ته په شمالي وزیرستان کې د وزوان تروجن وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ پرلت په سیمه کې نن په سلورم ورځ هم روان دی. پرلتوال تور پورې کوي چې عبد القدوس د پاکستان امنیتي ځواکونو د نومبر پر 26 وژلې و. د پوز یو لوړ پوړي چارواکي د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته ویلي پوز پر بیګنا خلکو ډز نه کوي. پولیس وایي د وژل شوي ځوان خپلوان د مقدمه درجولو لپاره دوی ته نه دی ورغلي خو زیاتوي چې د ناصرګند کسانو ضد مقدمه یې درج کړې ده. پر لتوال بیا وایي پولیس ته دوی مقدمه نه درجوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان د تاخیل دیگان سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او ځایي ولس لخوا د یو کس وژل کېدو زیات پر لت نن په سلورم ورځ هم دوام لري. پر لتوال تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونو عبدالقدوس نومي ځوان د نومبر پر 26 نیټه په ډزو وژلې. دوی او د وژل شوي ځوان کورنۍ هم یوه غوښتنه لري چې د ځوان په وژنه کې د ککړو سرتیرو ضد د اف آی آر یا مقدمه درج شي، د آئین قانون تر مخه د انصاف ورکړل شي، خو لا یې هم مقدمه نه درج کیږي. پر لتوالو د عبدالقدوس نومي ځوان جسد پر سړک کې ښې وو او احتجاج یې پیل کړی وو چې درې ورځې پس یعنی پرون یې خاورې ته وسپارلو او پر لت یې دوام لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال سیدان وردا وړوای
او دا درناوی تر اخیری پیری جاری وی چې سه پیری عبدالقدوس ته انصاف نه ملا او د قاتل خلاف اف آی آر نه درج شوا. امیز دای وا واحده مطالبه دو چې اف آی آر د درج شي او دای امیز وا جایز ده مطالبه دو یو آئینی مطالبه دو او دا غد حکومت فرض دی چې دا د قاتل خلاف اف آی آر درج کوي.
په میرام شاه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوختل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د عبدالقدوس نومي ژوند د وژل کېدو ضد د نامعلومو کسانو خلاف یوه مقدمه درج کړې او دوی که د چا په ضد مقدمه درج کول غواړي نو د دې لپاره د مدعي ضرورت وي، نو د ځوان کورنۍ به په خپله دغه مقدمه درج کوي او دې لپاره به درخواست ورکوي چې لا دوی ته نه دي ورغلي. خو پر لتوال تور پورې کوي چې د دوی مقدمه نه درج کوي، نو د ډاکخانې په واسطه هم د مقدمې لپاره درخواست لګلې او هم د عدالت د لارې با انصاف غواړي. شمالي وزیرستان کې حکومتي او فوزي چارواکو سره موحسه وکړه چې په یاد موضوع ورسره خبرې وکړو خو پکې بریالي نشو. البته یو لوړ پوړی امنیتي افسر د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونه پر عامو خلکو ډزې نه کوي او بدم نه کې ککړو زید کاروایی کړي. نو موړی ویلی ول چې دوی د پیښې پلاټن کړي او د پرلتوالو سره د سیمې جرګې مشران هم لګیا دي. د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ هم د تیرو دوو ورځو نه په یاد پرلت کې ناشته. پښتون ژغورنې غورزنګ د داسې پیښو زید په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په وار وار احتجاجونه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو په پاکستان کې بیا نن یو بل مهم خبر دا دی چې اپوزیشن ګوندونو چې د تحریک جوړ کړی د پاکستان جمهوری غورزنګ په نوم د حکومت خلاف هغوی نن په ملتان کې جلسه اعلان کړې ده، خو حکومت وایي چې دغه جلسې ته به نه پرېږدي. موږ په تیرو دوه خپرونو کې هم تاسو ته معلومات درکړل. یو ځل بیا را سره د اسلام آباد نه خپل همکار طاهر خان راغلی دی. طاهر خان بیا هم ستړي مشي او که اوریدونکو ته بیا هم تازه موږ تاسو ته بیا ځکه درغلو چې دا چون د 1 بجه وخت ورکړو چې دا جلسه به پیلېږي، نو تاسو تازه معلومات څه لرئ د ملتان نه چې دغلته خو یو کشیدګۍ صورت حال لې ګوندونه وایي چې موږ به کوو جلسه، پوزیشن او حکومت نه پرېږدي، کنټینرونه دي، لارې تړل شوي دي او ګوندونه اپوزیشن دا هم وایي چې د دوی مخکښان او یو شمېر غړي حکومت نیولي دي، نو اوس تازه صورت حال څه دی طاهر خان؟
تازه صورتحال خو اولنې خبر دا ده چې د ملتان چې کوم د پولیسو مشر دی هغه اوس یو خپل پولیس ته دا هدایت کړی دی چې کم کنټینر یې خېودل شي په سړکونو باندې چې کوم ځای کې د مخالف ډلې جلسه کوي، قاسم باغ په نامه باندې یو سټیډیم دی، نو پاره کې اوس دا ویل کیږي چې دوی ویل دي چې ځنې کنټینر امر کړی دی چې پولیس دا لري کی او مشکل دی د جلوسونو پلار کې نه پیدا کی تر اوسه پورې. خو نور څه دی ویل شي البته وبکتی چې آیا په دې باندې عمل کیږي او کنه، ځکه چې د دین وړاندې اپوزیشن ډلو د دغه پابندو باوجود دا خبره کړې و چې دی با جلسه هم په قاسم باغ کې کوي، قاسم باغ ته ټول لارې تړلې شوی وي او تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه جلوسونه چې هغه د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د دوی یو مدرسه ده قاسم العلوم، دا هغې نه به دې روانېږي، د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کور نه به هم یو جلوس روانېږي، هلته آصف بټو د آصف زرداری او د بینظیر بټو کشر لور چې هغه نن په سیاست کې په رسمي توګه داخليږي هغه به د هغه ځای نه جلوس روانېږي، دغرنګې مریم نواز د مسلم لیگ نائب صدر هغه د لاهور نه روانه شوې ده په سړک باندې، هغه هم ملتان ته به رسیږي. نو تر اوسه پورې هغه جلوسونو چې کوم اعلان شوی وو هغه د هغه ځای نه روان شوی. البته داسې معلومات د ملتان نه مونږ ترلاسه کړي دي چې د پیپلز پارټي کارکنان د یوسف داګیلانی کور ته روان دي چې د هغه ځای نه بیا جلوس وباسي. قاسم العلوم چې جمعیت العلماء اسلام یو مدرسه ده مولانا فضل الرحمن هلته موجود دی، داسې احتمال شته چې د ماسپښین لمونځ وروسته شاوخوا نیمه ګنټه وروسته به کېدی شي لمونځ وقفې د هغې نه به وروسته روانېږي. نو بهرحال اپوزیشن ډلې د جلسې اعلان کړی چې دوی به جلسه هم په دغه میدان کې کوي او کوم دغه میدان کې ورته اجازه نه ورکول کیږي، نو بیا فضل الرحمن دا اعلان کړو مولانا چې هر ځای کې دی کول شي دی هلته خپل جلسه وکړي. نو بهرحال دا وخت یو کشیدګي یو ټینشن موجود دی او لیکن تر اوسه پورې جلسه شروع شوې نه ده، او دا ماج تازه خبر درک چې د پولیسو مشر ویلي دي چې کوم رکاوټونه دي هغه دې لری کړی شي او د پی ډی ایم مشرانو ته دې د جلوسونو لپاره لارې آزاد شي.
صحیح شو، ډیره مننه طاهر خان اوریدونکو له اسلام آباد زموږ خبريال په ملتان کې د جلسه کې دون کې ته پوزیشن ګوندونه وایي چې به خامخا کوي خو حکومت کنټینرونه یې خو په لارو کې او نه غوښتل چې دغه جلسه وشي، خو به کتل شي چې حالت مخته څنګه ځي. بیا به تاسو تازه معلومات هم درکو. اوس راځي یو بلې موضوع ته. په پاکستان کې په زور د جنکو د مذهب بدلولو د غوی د بدولو پیښو په اړه د نو شمېر خبرونکي او ادارې ویلي موندنې ښیي چې ډېرې داسې پیښې په پنجاب کې کیږي. د ادارې تر مخه په دې کې د قرباني شو اکثره جنکو عمرونه له 14 کلونو کم وي چې په قانوني توګه ماشومان بدل کېدای شي. د ټولنیز عدالت مرکز یا سنټر فار سوشل جسټس نومې د ادارې حکومت ته وړاندیز کړی چې د دې مسلې د حل لپاره داسې سخت قوانین جوړ شي چې پولیس ترې سرغړونه ونه کړی شي او مذهبي اقلیتونه هم خوندیتوب احساس کړي. چارواکي وایي پر یوې قانوني مسودې کار کوي خو د کورونا وایرس وبا یې چارې ځنډنې کړې دي. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د 2013 کال راهیسې په دې ملک کې 112 جنکۍ په زور اسلام ته اړول شوی او ودونه ورسره شوی دي. د نومبر 28 په خپاره شوی دی رپورت کې زیاته شوی چې په دوی کې 88 هندوی، 22 عیسایانی، 1 سکه او 1 کیلاشی جنۍ ده. د دې ادارې مشر پیټر جیکب د نومبر په 9 مشال ریډیو ته ویل چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو تر ټولو ډېرې پیښې له پنجاب راپور شوې دي.
ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ
دیوائز بنگ د لاست راغلو شمیرو تر مخه 52% پیخی په پنجاب کې شوی. زینی خلک وای چې جنکی په محبت کې په خپل خوخه مذهب بدلی او واده کوي، خدا بے بنیاد دلیل دی ځکه چې اکثره جنکیو د داسې کسان سره واده کړي چې یې عمرونه بیخی ډیر دی او یا هم بل واده لري. بل خبره دا چې جنکۍ چې په کوم ورځ وتښتول شي په هغه ورځ مذهب بدل او نکاح وشي، بیا کورنۍ سره ملاقات نه پرېښودل کیږي. دا خپل خوخه داسې وي. بل مهمه خبره د دوی د عمر ده. د 40% جنکۍ عمرونه تر 14 کلنې کم وي. دا فیصدی به تر دې هم ډېره وي ځکه چې د جبري واده او مسلمانو شوو 34% جنکۍ عمرونه نه دی ښودل شوی.
34% ایسا ډیټا ہے جس میں عمر کا ذکر نہیں کیا گیا.
د اگست په میاشت کې په فیصل آباد کې د مایرا اشرف په نامه یو عیسایي نجلۍ له خپلې خسرګنۍ د خپل مور پلار کور ته وتښتېده. تر دې سمدستي وروسته د هغې کورنۍ په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې نوموړې په 14 کلنۍ کې تښتول شوې وه او اسلام ته تر جبري اړولو وروسته ورسره واده شوی و. د مایرې مسلمانې خسرګنۍ د هغې د ترلاسه کولو لپاره په عدالت کې مقدمه کړې چې لا هم روانه ده. په همدغه میاشت کې د سند له ګوټکي ضلع څخه د سمرن کمار تښتېدو هم د رسنیو پام ځان ته واړاوه. د نوموړي ورور سنی کمار د نومبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې خور د تښتېدو کیسه وکړه. وی ویل کې هغه په خپله خوښه تللې نو ولې میړه د خپل پلار کور ته نه پرېږدي.
درې میاشتې مخکې زموږ یو خپلوان مړ شوی و. زه هلته تللی وم چې کور ته راغلم، خور مې نه وه. پولیسو ته ورغلم خو پولیسو راسره مرسته ونه کړه. له تاڼې یې راوویستم. بیا راته یو ځایي ملا فون وکړ چې ستا خور دلته ده او غواړي مسلمانه شي. پولیس هم له دوی سره ملګري ول. زموږ فریاد ته چا غوږ ونینیو. دا درې میاشتې کېږي چې له سمرن احوال نه لرو. پر هغې به فشار وي، ګواښونه به ورته کوي.
سند صوبایي اسمبلۍ په 2016 کال کې د یو بل په منظورولو سره د دې مسلې د حلولو کوشش وکړ، خو اسلام پالو ډلو یې پر ضد مظاهرې وکړې چې د فشار له امله گورنر دغه بل لاسلیک نه کړ او په دې توګه له قانون جوړېدو پاتې شو. د 2019 کال په نومبر کې یو بل ورته بل صوبایي اسمبلۍ ته وړاندې شو، خو هغه اکثریت رایه ترلاسه نه کړې او ناکامه شو. اوس د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان په پارلمان کې یوه کمیټې جوړه شوې ده. په دې کمیټه کې د حکمران تحریک انصاف غړي لالچند د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم یې خبر کړی او هغه کوښښ کوي چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو مسله ختمه شي.
د وزیر اعظم عمران خان دا کوشش دی چې په څه طریقې سره دا زیاتې بند کړل شي. د هغه په لارښوونه په پارلیمان کې یوه کمیټې هم جوړه شوې ده. زموږ په دې کمیټه کې مسلمانان هم دي او د مذهبي اقلیتونو استازي هم د مختلفو ګوندونو خلک دي. مونږ د بشري حقوقو ادارو سره هم ملاقاتونه کړي. په خپل منځ کې مو یوه بله کمیټه جوړه کړې چې په یوې قانوني مسودې کار کوي. دا کمیټې به انشاءالله زر یو قانون جوړ کړي.
هر کال د بیلابیلو هیوادونو د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبرېدونکي راپور ښیي چې د تیر په څیر په 2016 کال کې هم د پاکستان مذهبي اقلیتونو ژوند ښه شوی نه دی. په راپور کې راغلي چې د حکومت لخوا په زور د مذهب بدلولو پر مسله سترګې پټې شوي او د حل لپاره یې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علمزیب مسید وایي حکومت د لیکلې یو کتاب له دوکانونو ټول کړی دی چې په خبره دا کار د پاکستان په عین کې د بیان د ازادۍ د ورکړل شوي حق اخکاره سرغړونه ده. د خیبر پښتونخوا چارواکو ته نمبر پر 6 د مسید کتاب په قبضه کې اخیستې. دوی دریز دری چې د کتاب خبرونکې اداره له حکومت سره راجستر نه ده. مسید وایي د حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کی.
دا علمزیب مسجد کتاب نوم دی میں ملزم نہیں مدعی ہوں. دا کتاب ز ملزم نہ مدعی ام تر سر لکھلان دی پشتو تہم اوس تازہ ژباړل سوی دی. دا کتاب پر لومړی پانا د خبرېدو نیټه د 6 اکتوبر میاشت لیکل سوی ده چې کتاب کور پرنٹنگ پریس چاپ کړی دی. علمزیب مسعود پر 115 پانو مشتمل دی کتاب کی په کراچی کې د ځان د نیونی د زندان د ورځو شپو د لادرکه کسانو د ورکیدو د پایل او لاملونو پر اولسي خلکو د تشدد د مځکني ماینونو پر ضد د خپلو حلو ځلو پر امنیتي پوستو له خلکو سره چلند او د پښتون ژغورنې غورځنګ د جوړېدو پر لاملونو لیکل کړي دي. علمزیب مسعود د پښتون ژغورنې غورځنګ له بنسټګرو دی او د 2019 کال د جنوري پر 1 نیټه په کراچی کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړي تلین په غونډه کې تر وینا وروسته پولیسو نیولی و. پر هغه وروسته د ترګرۍ قانون لاندې د فوج پر ضد د وینا کولو او د خلګو را فارولو تور ولګول سو. ترګریز د عدالت دغه ضمانت رد کړ، خو د شاوخه 9 میاشتو تربند وروسته د پاکستان سپریم کورټ د خوشی کولو ضمانت منظور کړی. د نموړي کتاب په پېښور کې د کتاب کور په نوم د کتابونو دکان کې د خرڅلاو لپاره پروت و، خو د دکان خاوند یار اکبر شینواری د اتوار پر ورځ مشالېډو تول چې د نومبر پر شپږمه د پېښور ټاون 3 اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن دکان ته ورغلی او ځخه د عالم زیب مسعود کتابونه یوړل.
دکان ته راغلو ای سی سی ویل دغه کتاب بند دا تاسو خرڅوي، ما ورته تاسو سره کوم نوټیفیکیشن یا څه تاسو رښتیا چې موږ ګورو چې دا کتاب بند کړی چا دی، څنګه بند شوی دی؟ خو هغه وی نه مسئلے نشته، خو دا کتاب مې ښایسته طریقې سره راټول کړ، دکان سیل کړ، بیا راتوي تاسو آفس ته بیا راشئ. نو موږ سهار بیا آفس ته ورغلو، آفس کې دوی نو موږ ورته درې څلور غنټې انتظار وکړو. بیا ما خپل لیګل ایڈوایزر فرهاد ویکیټ صاحب سره رابطه وکړه او هغوی بیا ورته کال وکړ. دوه درې زلمام ورته ټلیفون وکړو، خو دوی به ټلیفون نه اٹینډ کوو. سهار لبیا ما ورته ټلیفون وکړو، دوی راتوي خپل دکان کولاو کې خلاصې کې.
په دې اړه مشال ریډیو د نومبر په 9 نیټه له اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن سره تماس ونیولی او هغه دا ومنله چې د دیش او څلوېشت په شمیر کې کتابونه په قبضه کې اخیستي دي.
بوک چې کم کنفیسکیټ شوی دی، دغه اته دغه چې کم دی پبلشر رجسٹر نه دی، هغه بیس باندې دغه شوی. هم ته چې کم نوټیفیکیشن راغلی چې کم بوک هم رجسٹر نه دی، پبلشر رجسٹر نه یا ټول کنفیسکیټ کوي. نو دی بوک شاپس کې څومره وو؟ الموست وی و 30-40 پورې وو.
نو اوس دی کتاب کې مسله څه و؟ یعنی دا وجه څه و؟ دا
آی ډونټ نو چې ماته څه دغه نشته، څه ډایرکشن دی هغه باندې مونږ.
د دکان د تړلو په اړه تنزیل الرحمن ول چې دوی هغه دکانونه تړي چې د کرونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي لارښوونو عمل نه کوي. د د پوینا کتاب کوري حمزه کو تړلې چې پر لارښوونو عمل نه وکړي، او د پیدا د دکان خاوند او هلته کسانو ماسکونه نه تړلې. خو یار اکبر شنواری بیا ادا کوي چې دوی ماسکونه تړلې ول او پر دکان یې لیکلې دي چې هیڅوک دی بغیر ماسک دکان ته نه ورننوځي. د کتاب لیکوال عالم زیب مسعود د نومبر په 9 نیټه مشالې ډول چې د حکومت لخوا د دې کتاب په قبضه کې د اخیستو خبر لړزولی او خفه کړی دی.
زه دا وایم چې لکه عین خو د لیکلو یا د ایکسپریشن د ویلو د خپل اواز د رسولو خو حق ورکوي. موږ خو څه ټوپک نه لرو، موږ خو څه تشدد نه کوو د چا سره، موږ د چا حق نه وایو، موږ خو خالي هغه خبره کوو چې مقصد هغه رښتونی خبره ده. او بیا ما دا هم ورته ویلي وو چې ګور چې دا زما کتاب کوم لیکلی دی، تر څټ یې د هر شي ثبوت لرم، یو تاسو شی نشته دا چې هغه ثبوت نه لرم. زدا وایم چې دوی دا نه تلار شي، ما دا بالکل چیرنج کی چې ګور دا خبره زموږ پر ریاست خلاف کړی ده، دغه څه ثبوت لري چې زه ثبوت ورته مخامخ کړم.
عالم زیب مسعود زیاته کړی چې په کتاب کې د ظلم هغه داستانونه نه دي لیکلي چې د په وینا په قبایلی سیمو کې د ترګری عزت پر مهال له خلکو سره سوي دي، ځکه چې د په خبره د هغو ثبوت ورسره نسته او یوازې هغه خبرې لیکلي چې په اړه د ثبوتونه لري. د ول چې د کتاب په بازار کې د نه خرڅلاو حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سوات ضلع انتظامیه وایي له هغه راهیسې چې په سیمه کې د کورونا وایرس دویمه څپه پیل شوې، له دې ناروغۍ لس تنه مړه شوي او شاوخوا شپږ اویا نور لا هم له دې رنځه کړیږي. انتظامی دا هم ویلي چې هغه څوک چې له کوره بهر وځي او ماسک یې نه وي اچولی به 300 روپۍ جرمانه کوي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي ډیری خلک له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې نه عملي کوي او حکومت ته به ګرانه وي چې یو زیات شمېر کسان جرمانه کړي. نیاز احمد خان رپورٹ اورو.
پسوات کې د صحت محکمې او ضلع انتظامی لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه 13 کې د کرونا کیسونه زیات شوي، نو ځکه ضلع انتظامی د احتیاط په توګه سخت هدایت جاری کړي چې پکې ماسک نه اچول جرم ګرځولای شوی. د غرنګا خادو او نور دستورو لپاره خصوصي هدایت جاری کړی شوی. د ضلع سوات اضافي مرستیال کمشنر حمید خان په دا اړه مشال ریډیو ته وایي،
د سلسله کې چې کوم دین هم هیلت ډپارټمنټ والا سره هم میټینګ کړو او بل ورځ او ټول اسسټنټ کمشنرز هم راغوخته وو، هغه ته هم چې کوم دین ہدایت ورکړی دی چې تاسو چې کوم د ګورنمنٹ کوم پالیسی دا کوم سو پیس دوباره راغلی دی هغه تاسو چې کوم د سټریکلی امپلیمنٹ کړي کاغه د بازار حواله سره دی کاغه د شادی حال حواله سره دی کاغه د پبلک ترانسپورټ حواله سره دی کاغه د انسټیټیوشنز حواله سره دی د ټولو ته موږ چې کوم دغه وینا ډېر سختې سره کړی دا چې خپل خپل ایریا په ریسپانسبلټی کې چې کوم دنو دا ټول تاسو امپلیمنٹ کړي انشور کړي بازارونو کې وګرځي لوډ سپیکر باندې اعلانونه هم وکړي چې خلک چې کوم دنو احتیاطي تدابیر اپناو کی
د سیدو شریف ضلع روغتون ویان ډاکټر نجیب الله وای چې سواد کې د کورونا کیسونه اوس بیا په زیاتېدو دي او دا وخت سیدو هسپتال کې 15 د کورونا رنځوران داخل دي دوی د نوې رنځورانو لپاره خصوصي بسترې لګولي
ځکه نه سیکنډ لهر چې کله شروع شوه سیکنډ ویو نو دا کې سره سیدو ټیچینګ عمله چې ده به الرټ شي ده موجوده حالت کې زمو سره 25 بیډ ایچ ڈی یو ده او 25 بیډ سی زمونږ آی سی یو ده او موجوده صورتحال دار چې په سیدو هسپتال کې 15 مریضان چې دي هغه زمون سره داخل دي قوم ته اپیل دی چې سیکنډ ویو دی او اسیم دا ونټر سیزن دی په دې کې فلو ډېره زیاتې او بیا کورونا صورتحال دی نو چې کوم د حکومتي ایس او پیز دي کوم چې ضلعي انتظامیه کوم ایس او پیز وي نو قوم له پکار دي عوام له پکار دي چې هغه ایس او پیز سټرکټلی چې هغه فالو کړي
ولې په سوات بنګوره کې زلمی ماجد الله وای چې د حکومت او محکمه سیاست لخوا جاری کړی شوی کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل په ټوله سیمه کې د نش برابر دی
سوات خلک د بازار کې وسولاړ نو یو قسم دلته په سلو کې بچرته دوه کسانو ماسک اچولی او نور یو قسم دلته ماسک نه احتیاطي تدابیر دلته سره شته نه او جرمانی حساب شونو جرمانه خود دلته سو ایم جی واخلي زکه چې دوم رډې رو خلکو نه بس دو چا چا نه جرمانی اخلي
د سوات سیاست محکمې لخوا جاری کړی شوې شمیرې تر مخه د کورونا وایرس راتلو وروسته تر دې دمه 115 تنان مړ دي 3013 دیرش خښوي دا وخت 15 اویا تنان د کورونا وایرس رنځوران دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان رپورټ مو اوریدو او اوس افغانستان د سولې په اړه نوی خبرونه د افغانستان د سولې په خبرو کې د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وای په قطر کې روانه خبرې لکم خند سره نه دي مخامخ شي بلکې نوی پړاو ته رسیدلی دي تر دې مخکې د طالبانو دولت مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وې په قطر کې د دواړو مذاکره کوونکي پلاوی د سپتمبر له 12 په خپلو کې په خبرو بوختي سالم احمد صالح رپورټ راکوي
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکېچ سره نه دي مخامخ شوی فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې دي نن سبا یو نیوي پړاو ته داخلي شوي دي
مذاکرات به بنبست مواجه نه
مذاکرې له خند سره مخامخ سوي نه دي بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شولو هله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندیشنو سبب دي خبرو تکشینو
د شنبه پر ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو متضادو څرګندونو اندیشنې ولاړې کړې وې طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یو شته مادو د دوړو ټیمونو لخوا موافقه شوی او د دې کړنلارې یو نسخه کوربا هیواد قطر ته هم سپارل شوې ده خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي و له مقدمې پرته پر یو شته مادو په اصولو کې موافقه شوی خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري کوربا هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسمن د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې دا وضاحت هم نه دی ورکول سوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوی او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال پرون ازادي راډیو ته ویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی د ملي پخلاینې علي شورا له مشر عبدالله جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نور سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې شوي دي د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د جوړېدو څخه باندې شپږ میاشتې کېږي خو لا هم دغې شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو اوس د مشال مرکه 19 پروگرام درته ورو د دیونه په خبرونه کې زموږ همکار ګلیاز د پاکستان د دولتي رادیو د خبرونو خبر د روانو چارو خبرونو ل مشر عبدالهادي مایار سره د غبر ژوند او کار خبرې کړې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
د مشال رادیو قدرمن اودونکو د مشال مرکه کې زستا سکوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره ځانګړي خبرې کوو، د هغې د ژوند او کار په اړه به خبرې واوري. نن سره د پاکستان د سرکاري رادیو د کې د روانو چارو او د خبرونو مشر عبدالهادي مایار صاحب ملمدې. عبدالهادي مایار صاحب، تاسو ته مشال رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې هر کله وایم. ډیر مننه
ګل ایاز، ډیر مننه تاسو، ډیر مننه تاسو ولې دی یو ډېر شکریا دا کوم تاسو دونه زړه قابل وګڼلم په خپل پروګرام کې مال وخت راکړ.
مایار صاحب، خبرې خو ډېری دي، خو کلګ ازمنګه درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو ژوند باندې خو خبرې کوو، ډېر وګت سفر دي تاسو د ژوند، خو کلګ ازمنګه درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ.
ګلیاز زما نوم چې تاسو یې عبدالهادي مایار، زما نوم دی مایار، زما کلی دی ضلع مردان.
ښه،
او د دې مایار نوم کې ما یې هو د دې کوم یو انټرېسټینګ بیک گراوند دی چې هغه ویل تاسو ته ضروري ګرم دغه چې ما به مخکې لکه شاعري او ادبي سره شاعري او ادبي سرګرمۍ زمونږ د کوم ډول لقوانی نه وي، نو هغه وخت کې ما بل تخلص لره.
او
زما استاد پروفیسر قلندر مومن صاحب ما ته هغه د معیار تخلص کوم دی، دا هغه ما ته ویل دا هم ستا کله دی، او نو ما دا لپاره زما دومره پوره کې مینه ولا غوا چې دا هغه په دغه باندې دا هغه زما لپاره دا هغه چې کوم تشریح دی او کوم وړاندې دا زما لپاره بالکل دی او کوم په شان دی.
ها،
دا اصلي کوم ورځې کو نه چې هغه ما ته معیار وي، او هغه ما ته قلندر مومن په ټول عمر ما ته پوره نوم لري عبدالهادي مایار.
ها،
نو دا هغه وخت نه ما یعنی دا نوم دا ښه، او دا مونږ چې کوم دینو تاسو وایي چې سرګرمه نو دا ابتدایي جن، نو مونږ ما یار د لمردان سره وو په پیښور کې، پیښور یو وسته کې زمونږ چې کوم دینو یار انټرنیشنل ریلیشنز کې لا اډمیشن واخست. ها، دا نه پات دا بي نه پات
سيده،
نو البته کې اوس موږ په تاسو په هغه وخت کې د جنبلزیا چې کوم مارشل لا و په هغه خلاف کوم د مونږ سټوډنټ اکسپریټیز چې کوم دینو په دې ریاتو نو په هغه سلسله کې زه چې دوه سمستره مې کلیر شو چې بیا لکه یو نو سن او ته او بیا لکه په دغه دوران کې بیا ما چې کوم دینو جاب څه وخت کې خو مې په پښتو چې کوم ډکشنری په دې ټو دا پاکستان میں جائیں تو پتا پنجاب یونیورسٹی نا پولیٹیکل سائنس
دا خصاصو دا غشو نو په هغه وخت کې په ټول صحافت کې بیا تیر شو.
صحافت کې زما ګل احمد صدر اعظم نو روم دی ز په پاکستان ټایم کې سب ایڈیٹر شو.
ها،
پاکستان ټایم
دا کوم وختو دا کوم وختو دا تاسو چې کله د پاکستان ټایمز اخو ورسپانې سره شوي
دا دا 84 85 وختو.
ها،
دا پاکستان ټایم خو روم دی نه یو مترقی انګلیزی کې به اخبارو چې د دې چې کوم دې کنه مشهور چې کوم مترقی شاعر او ادیب دی حسین احمد فیض، هغه د دې مدیر پاتې شو، او میا افتخار الدین د لاهور و دا یو دا ټول یو مترقی ګروپ و د صحافیانو.
ها،
دا هغه ټول کړو خو بیا چې کنه ماشاءالله او هغه کله نو بیا چې دې دا په سرکاري تحویل کې واغستې شو، نو دا پاکستان ټایم نه پاس بیا چې کوم دې نو لکه ریډیو پاکستان تر عالم کو ریډیو پاکستان سره سره به ما کوم دې نو مسلم اخبار په هغه وخت کې ډېر دغه او مطلب پاتې دې ته میسج دې اخبار په هغه پاکستان اثر ورکړي انټرنټ کې پی ای دا کوم دې نو وخت تر کو د انګلیش انګلیش جرنالست په اسلاندي بیا روسو چې کوم دې نو دا ایران ایلوانیو ویجن سیټی کم دا نو دا 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 ایلوانیو ویجن سیټی ک نو دا بیا چې کمپیوټر روان دی دا کتنې تاسو معلومه ده صحافي او وکیل تاسې وکالت او صحافت دوه داسې پیشي دي چې په دې کې سړی پیوځ کې په آرام نشي کېناستی. نو موږ به په ریډیو پاکستان کې هم زه چې کوم دی نو سب ایډیټر اسسټنټ نیوز ایډیټر نیوز ایډیټر او وسو سره موږ په مختلفو اخبارونو نیوز ایډیټر کار کو. بیا زه د ارنا کوم دی نو درې څلور کاله زه د ارنا انګلیش کورسپاندنت پاتې شوم. وروسته بیا چې کوم دی نو شنهوا د چین شنهوا نیوز ایجنسی کې هم دا نو اخر هم پرې نو دا زوبار انټر نلس سیاسي کار کړی دی او دا یې د کابل په اسائنمنت راکول او خبر دا خو دا چې انت تاسو سفر ته مونږ یې تاسو ته پته ده چې په یو وخت په پښتو ژبه کې کوم خبر ټلویزیون دی خبر نیوز په هغه کې هم د تر سره ما وخت په لږ وخت مې تر کړو او لکه په هغه کې مې وخت تر کړی دی. نو ما یعنی دا د صحافت د فیل د ما چې کوم دی نو پرنټ او الکترونیک میډیا دواړو کې ریډیو ټلویزیون اخبار نیوز ایجنسی او تقریبا
چې میډیا د رسنیو سره تړلې څومره غدي سانګ دي تاسو ټولو کې هغه کې کار کړی دی. خو یو درنو اوریدونکو ته دا هم لکشانې معلومات ورکو چې تاسو ادب او شاعري هم کوله په اتیم لسیزه کې څنګه تاسو ویلي تاسو پښتو شاعري هم کړی دا غزلونه هم هغه کړی لیکلي دي نو په دې اړه راته لګوای ګلیاز
موږ پښتو ادب کې کوم وخت کې لکه زموږ ادبي سرګرمې موږ شروع کړه له کوانی نه بالکل دا څه وایي چې یعنی موږ د کوم یو لسم دوه لسم کې یو خو د کور ماحول زموږ دا څه و چې هغه لکه یو علمي او ادبي ماحول زما تر چې کوم دی نو چې په دې کې نه هغه او زموږ د مشر د تر څو نو علي حیدر بازار هغه دا ټول زموږ دا کوم سرګرمې ادبي شخصیتونه وو دا غوې نو هغه په وجه باندې زموږ د ډیر شروع نه چې کوم دی نو ما با شاعري کو دا نظم مې لیک غزل مې لیک او مختصره افسانه چې کوم دی لنډه کیسه لکھ لی او نظموں کی ماں کے کم دن آزاد نظم ہم لکھ لی تھی اور انگلش راؤڈی دلی بیا ماں پختو کی طرح انٹروڈیوس کرو او پا یعنی دا پا کال دا کی اشپاک کی پا دوران کی زمان دیر ترائل ہے چکم دین دو آغا دا پختو پا حیواد اخبار او وحدت اخبار کی چاپ شوی او سم پرکار باندی موجود او نو دا ام زمان یو کریر پا عدد پا میدان کی دی چی لکا ما یو نوی سنس پا پختو شاعرے کی ماری فکر ہو او زیاد خود زیاد دا ما چکم دینو غزل او نظم تا
ورکر څنګه تاسو تاسو ادب سره ډیره زیاته نږدېوالی تاسو لری شاعري او غزلونه کتابونو سره هم دا خو ارومر خبره ده ډیر زیات شوکی کوم کتابونه ډیر زیات خوښ دي
دا ماشوموالي نه زما جون چې شروع شوی دی په کتابونو کې شروع شوی دی او دا چې لکه په دروازه په مونږه چې کوم دی نو لکه ټول درې کتاب ما ما دروازه کتل کړه نو ما دا ادب او د شاعرۍ نه چې ورواخلې نو سیاسي کوم فلسفه دا او پولیټیکل ساينس کتابونه دي تاریخ کتابونه دي انګلیش لټریچر دي او دا غوړي دا فلسفي پوری دا میتافیزیکس او مذهب پوری هر ونه دا ټول عمر مې کتلې دي او اوس هم زګورم نو کتاب سره ما مینا او پرچې کوم راځي
کتاب تاسو وای چې زه بار بار وایم کم دسی یو کتاب تاسو ډیر زیات خوښته لکه دا خو ډیر ګران دی چې سړی یو کتاب نوم واخلي خو کم دسی کتاب دی چې رس تاسو وای چې دا په
نو ډیر داسې کتابونه دي لکه یو انسان دا نشي ویلی چې زما یو قسم ستور نه خوښتي خپلم بار بار غواړم چې بار بار دا کتابونه زه وګورم لکه دا پالو کوی چې کوم دی الکیمست کتاب ناول دی او الظاهر دی او دا ګارد اف فیفت ماونټن نو دا زما ډیر زیات خاص کر دا ګارد اف فیفت ماونټن دا لکه ما ولې غواړم چې بار بار یو ګورم دا چې دا وخت زما چې کوم دی نو دا ویل دی وران یو دغه د ستوري اف فلسفي پدې کې هغه چې کوم دینو د ارسطوټل او جیمز او نیچه رسل لوخله تر دغه پر شوپنهایر پورې او د کانټ پورې د ټول د دنیا او د فلسفي راغونډې کړي د فلسفيانو باندې او دغه ورکړې نو دا کتابوم ز بار بار سره په لوتي بار بار ګورم دا چې د افیکس کتابونه دي چې راځي سره وي چې راځه وګورم دا غوډه دا لکه اوس د اثر کرمه او اکټیویټیز او خاص کر څه چې د یو میډیا ارګنایزیشن چې ته هډ ډایریکټر نو هغه بیا لکه تاسو په خپل پته دا زموږ دغه دومره کې لکه سړي هغه مزګو کې په دې سره نه راځي لکه ډایورس زه دا شوی خدای دې چې بیا هم لکه دا کې څنګه کتابونه دې چې دي چې لکه هغه هم چې دا بار بار سړي وي چې وګوري
د کتابونو سره څنګه تصویر صحافت صحافت کې وخت تاسو ډیر تیر شو او ګرانمي وخت یې ستل بیا تاسو د کتابونو سره دومره مینه نو په دې حالاتو کې څنګه بیا تاسو د خپل چکم تاسو هوبیز دی یا کم شو کم دی نغې له وخت باسي کنه
وخت باسم لکه هوبیز خو یو خط تاسو ما وی چې بوک ریډینګ دی ما نو ریډینګ رائټینګ او رومانټیک کم دی یو انټرېسټینګ مګر تاسو ما لکه ګارډنینګ ګارډنینګ فارمینګ دغه چې بنیادی طور موږ چې کم دی نو لکه د یو زمیدار کورنۍ سره تعلق لري په خپل ما پریکټیکلی دی زمیداری خپل تعلیم سره سره ما په الکوانه کې نو اوس هم زه کوم دین ایون په خپل دلته کې تاسو په پدې اسلام آباد کې زما لګون ته ما په دې وجه باندې د اسلام آباد خار نه لکه بهر بنګاله سایت ته کور جوړ کړ چې دلته کې ما سره لکه کولاو دی نو دغه په اړه کې خپل ګارډنینګ هم کوم نو وخت زه مخه په هفته کې چې کوم دې کنه نو بوکس ته مباسمه او
باغبانی کوي صحیح
بوکس کې باغبانی کوم بالکل بالکل او لکه کتابونو کې داسې وشي چې اکثر د شپې شروع شي مونږ بیا لکه سحر بیا وختي پاتې دي نو د شپې چې څومره کتاب وګورم نو اکثر په دې ویل دا څه شي چې بیا په دې یو ټیکټ کې کوم او ځان سره تاسو ته کتاب وګورم نو کله ته چې ته مکمل علي کې یا ګنټه نیمه ګنټه نو په اړه چې زه هغه ته تاسو ته وګورم که ته بهر زما کوم ځان سره یو دو کتاب ما سره خامہ خاطی دا کتاب علاوه ز چې کوم دینو ډیلی ز قرآن په دغه باندې تفسیر باندې هم زما ریسرچ ډیر شو کال روان دي او دا تفسیر لکه انګلیش نو پای کې زما ډیر سیمې پکې لیکلي دي او ډیر می دغه د مخکې کوم پروګرام دا و چې دا په ځای د قرآن یو تفسیر ولیکم خو بیا چې می سوچ وکړ نو تفسیرونه ډیر دي او هغه لکه خاطر تفسیر رمشتي نو هغه به از ځای کې دی په ځای ما دا سوچ وکړ چې ز د قرآن په مختلف تینوس باندې لیکل وکم لکه خاص دغه ما دا دي چې د قران او د ساينس کوم ځای کې لکه یووالي کوم ځای کې راځي
صحیح ده
نو په هغه باندې زما زیات انټرست دا دي ځکه چې زما دغه دا دي چې قران او مذهب چې کوم دي نو دا د ساينس او جنس اجزا شي نه دي دا هم د دې انټرپریټیشن دي لکه زما په خپل فایندینګز او ډیر تاسو کوم او خلک بوي چې دا بیگ بینګ تھیوریستي کوم د کائنات اوریجن او شو دا پات لا باندې دا اوریجن اف سپیشیز چې کوم د ډاروین تھیوری چې کوم دا
دا څنګه
دا فایندینګ دا دی او دا به تاسو ته بیا په کوم دی یو وخت په کتابي شکل کې زموږ راشي چې دا قران دا ما ثابت کړی دا ما کړی دا ما کلیم دي دا چې دا په قران مطابق د بیگ بینګ تھیوری او اوریجن اف سپیشیز چې کوم دی دا د قران مطابق
تاسو مطالعه خو ډیر زیاته
ده دا ډیلی دا ډیلی دا ټول ټول اکټیویټیز ما غواړم ډیلی روانې سار وخت کې زه پاسه ما نورم دې ته کته لا وته قران کې څومره دا کوم موږ ته څه کوم بیا لکه بیا زه سم لم بیا لکه پاسه ما نو په ټکو ټکو کې زما ټول جون شپې ورځې تیریږي
دې ټکو ټکو جون ته د دې ما یار صاحب دې ټکو ټکو جون کې کورنۍ ژوند هم څنګه دی ځکه چې تاسو خپل ماشومان ټول ته تعلیمي روزلین دي تعلیم مو ورکړي دي یو په سی اس اس هم کړي دي کپاغي باره کې راته وای
دا خدای فضل دی زما د کورنۍ ژوند ډېر خپل یو څنګه ته آسوده او خوشاله ژوند دی هغه تیریږي زما مشالې زمې درې زامن مليږي او ټولې جوړې دي مشالې زمې چې کوم دینو کمپیوټر انجینرینګ کړې دي ډریم زمي بیا چې کوم دینو هغه د یونیورسيټي اف لندن نه لا کړی دا نو هغه دا وخت د اسلام آباد های کورټ وکیل دی او هغه چې ډیر ینګ دی تاسو نوم ډیر ینګ دی او هغه کامیاب وکیل دی دا وخت د های کورټ هغه د ټریم ډریم لور می دا نو هغه اوس ډی پی ټی ډاکټر اف فیزیوتراپی هغه په فاینل ایئر کې دا څخه کال وو فارغ شي د لسم دغه کال لسم سمستر روان دی انسان معشوم سے ٹول عمر دلاس میں روانی لین باندھے
پله پوي شي چې دا خدي او دا بندي
بالکل
لکه تاسو لکشانې په دې غته لاړ شو دي الکوالج ون ته لاړ شو د نو په هغه وخت کې د سي خاطرې چې تاسو وایي چې را هغه د ویلو دي او داسې دي چې تاسو نه هریږي نه نو هغه د سره کمی داسې د زینو زکه چې تاسو ډیر زینو کې پاتې شوی د صحافت په میدان کې هم کده ادب هغه کې وی څنګه کې بینو سفرونه ډیر کړی دي د سره د خاطرې تاسو رښتا چې هغه وای چې تاسو وسه پوری یادوي او درمنخي لګي
بالکل ګلیاز دا چې خو لکه د تیر جون تاسو ما وی چې ما کوم جون او سرکار مو ایکس یو جون تیر کړی دي ټولو بس
بالکل بالکل
اکبر حیات کا زیارت کا کاسر دی خو په مردان کې مختیر کړی دی اوس په کوړه خطر کې اوسېږي ما او میا صاحب چې کوم دې پر یاد کا کاسر مونږه ډېر خط خط څنګه شروع په مردان کې هغه وخت اعلان کې مونږه یېنګ نه کار اوس چې زو څه کوم نو زمون ګور د ځای خبرو نو لیکن مونږه هغه خط خط څنګه شروع نه لکه کلندر مومن صاحب په آنر کې مونږ یو فنکشن کړو دا بادرشاہ ظفر کا کاخیل سے آنر کی میا تقریم الحق کا کاخیل سے آنر کی مونږ فنکشن کړو نو دغه د دې سرګرمۍ په کوم دینو مشاعرو نه مونږ ګرځېدو او دا به کول دغه شانتې ادبي او تنقیدي مجلسونه به زمونږ کېدل مردان کې زمونږ مشران چې کومونو یو خوا خو دغه زم شمس القمر اندیس صاحب او بل خوا ته چې کوم دینو لکه پیر ګوهر صاحب پیر ګوهر صاحب ځان کې دا و چې هغه سره به ټول څنګه دا ینګ کول چې کوم دی نو مونږ به ټول بس پیر صاحب سره به راغونډو بس یو ګپې شپې به هر وخت
بنډار وم جوړ کړی
په هر وخت ټول انټلیجنس یې مردان مردان ټول انټلیجنس یې وکیلانو مو لیکچرران هم پکې وو سټوډنټان هم پکې وو زمونږ ټول پاره کې ناستو او دا غره دا دریم اکټیویټیز زمایي کې کمدینو هغه سیاسي اکټیویټیز چې څنګه تاسو سمخ کې وي سټوډنټ پالیټکس کې موږ چې کم دي نو په هغه وخت کې یو دغه وو په ذهن کې یو هغه چې څنګه کتابونه مو تاسو ته شو نو موږ کړی دي نو زمونږ په دا کې د شورو نه په مرغو باندې بدایو دا غو چې موږ یو انقلاب راولو او دا غریب خلکو او دا بیوزله خلکو د دې د جند حقوقو لپاره به یو دا کوي نو دا هغه هغه سلسله کې هغه جدوجات کې ټول مرز موږ تیر شو هغه لکه موږ لګیو په هغه کې دا و چې هغه ورځ د مارشل لار ورځ وي نو پکې به کوم دی نو پکې به راپسې توریزم درته زه او شل قسمه دغه به هم وي خو موږ هغه خپل سرګرمۍ جاري ساتلې.
معیار صاحب تاسو دا خبرې کوئ ادبي هلو ځلو د شاعري خبره تاسو وکړله تاسو شعرونه هم لیکلي دي که یو څو شعرونه موږ زمونږ درنو اوریدونکو سره شریک کړئ.
یو غزل دې ما لږه موده مخکې لیکلو نو دا به زه د خپل ملګري ستاسو د کولیګ پامیر ساحل صاحب ته ډالۍ کړم.
صحیح ده
ځکه چې هغه هم سره تاسو ته پته ده ډېر ښه وخت تېر کړو او ډېر ښه ملګری یم. یو ځین کار کړی دی هغه سره زما سره صحیح خبره دا ده چې ډېر ینګ وو زه تاسو په اړه ډېر مشر یم خو زما دا سره هم ډېر خاص تاسو خبره وه دغه دوستانه وه خو موږ یو پروګرام هم جوړ کړی.
بالکل وو
خو دا سره چې کوم دینو پامیر ساحل سره زما یو خاص مینه وه نو دا زه هغه ډالۍ.
صحیح ده
دا یو غزل دي دا ما لږه موده کې یو څه لیکل دي. زما او ستا د عشق کیسه هم عجیبه غونډه وه. زما او ستا د عشق کیسه هم عجیبه غونډه وه. د اور او بو دا رښتیا هم عجیبه غونډه وه. زه د قاتل کړم هم په ما دې زما ځان قتل کړ. زه د قاتل کړم هم په ما دې زما ځان قتل کړ. قاتل ستا د دین نشه هم عجیبه غونډه وه.
ډیر ښه
موږ د خپل ځان غوښه په خپل بچو خوړلې. من د خپل ځان غوښي په خپل بچو خوړلې. په سرمایې د فلسفه هم عجیبه غونډه وه.
ډیر ښه ډیر ښه. تاسو په کوم کوم ځایونو کې پاتې شوي؟ سفرونه مو کوم کوم ځایونو ته کړي؟ کوم کوم هیوادونو ته مو کړي دي؟
د خپل زیات تر زما چې کوم دی خاص کر چې کله بیا ریډیو پاکستان ما جایم کړ نو زیات وخت زما په اسلام آباد کې تیر شو.
ښه
اسلام آباد کې لکه اسلام آباد کې یو وخت داسې راغی زه په خور ته لاله ما د یو تو کال د پاره او خو په خور کې ما چې کوم دینو د کال ته کوم داسې دغه تیر کړ ته نه ور چې لکه په وخت کې هغه وخت داسې و چې ډاکټر نجیب د اون رژیم د غردېدو هغه ورځې وي.
ښه
هغه ورځو کې هنم کې د ریډیو پاکستان تاسو ته اندازه لګې دي چې تاسو ته پته ده چې لکه د په خور کې ثاني ناس کې کابل ریپورتینګ هغه نشي کولی او هغه ما به لکه د افغان افیر باندې کې کوم دی چې د سلور رپورټ ما ورکړو نو بیا دلته کې هډ کوارټر ولا مجبور شو چې هرته خو دې موږ نه ډېر ښه ستوري راکې نو بیا دې هغه ته ما هغه شای کولی لکه تاسو مې جبتي کله هغه شو او د هغه لومړی د طالبانو هغه لومړی د هغه اسلامي جمعیت اسلامي هغه هغه چې راغی دا غي فول ستوري ما ولا دا انت نه کې خبر
نه خبر نه تاسو رپورت
کړل نو دا غي تاسو بیا څه څه کې او راغله ما بیا تل څه کې تاسو خبر راشي چې له کومه سرویس کې خاص کر تاسو خبر راشي چې تاسو مجبور شي چې تاسو لکه ترانسفر کړئ ځکه دا یو کټه سزا چې کوم دي په سرویس کې نو کرے کې هغه یو بل ځای ته بدلول دی دا ترانسفر کول دي نو هغه وخت کې زمانہ ادارې څونه خپه شو چې ځای ته کوم دي نو تربت
خا
تر بلوچستان تربت نه بدل کړم.
خا
تربت هغه چینه ور حالم کې هغه زما د پاره ډیر وړو کې سټیشن او زما هغه وخت کې دا نک خوتونه دغه نو چې کېنی یعنی زه ټول وړو کې سټیشن ته دغه شم.
خا
او هغه وخت کې ما چې کوم د تربت کې هغه چې ته نه ور اوم یو د وکاله تل کو هغه ټول نه تاس پیریډ خو دا و چې هغه تاس پیریډ اوم ما چې کوم د بلوچستان چې کوم سیاسي قوتونه او چې کوم ادبي خلکو ترګنو اخی کما دومره مینا او محبت ځان د پاره دومره دوستانه پیدا کړی تر اوسه پورې ما سره هغه خلک چې کوم دي نو رابطه ساتي او کروزانه مې په ځان مدري مرو ته خامہ خاطی نه فو
په دې رادیو پاکستان کې تاسو سومره د کلونو په هغه والو نو سومره وخت مو شو دی کې
رادیو پاکستان ما د نیوز پښتو نیوز باندې او سړي د ډیټل په هیڅ باندې نه او نول توسل او اتیا کی ځان کړو او بیا چې کوم دی نو لکه هغه نظر اسسټنټ نیوز ایډیټر نیوز ایډیټر ډیپټی کنټرولر کنټرولر او اوس دا بیا ډایریکټر پوسټ باندې رول اسې ده
اوس یې مشري کوي تاسو
نو پدې دې او پدې او بالکل پدې دوران کې ما تقریبا چې د ریډیو جرنالیزم هر شو باقی په نیوز کې په رپورټینګ کې په نیوز ډیسک باندې په کرنٹ افیر باندې په مانیټرینګ کې ایز دا یو دا مې نه دی پرې په ویب ډیسک باندې سوشل میډیا دا سوشل میډیا ویب ډیسک انچارج زم نو لکه ایس شی می دا سی نه دې پرې ته پدی فیلډ کې چې هغه ما نه دې کړی نو هر څه می تقریبا چې کړی دي
مایر صاحب دې کې یو دا پختن څنګه تاسو ویلی تاسو زمنګ مشران هم یې نو په نور لسبا سلور اتی ایم کال کې د رادیو او وسنی وخت کې د رادیو څنګه تاسو ګورئ
تو خبر دی یو رادیو یو ریډیو پاکستان یعنی دوا اداری ایسے ناراضی کی ریڈیو کا تاثر ہو رہے ہیں ریڈیو افادیت اس عمر دی ریڈیو افادیت
تاسو په نظر مانی دی سوشل میډیا راتک سره یا د ټي وي چینل راتک سره په 2000 کار کی یا په 2010 نه پستا د دې ارزښت ختم شوه نه دی
ارزښت ختم شوه نه دی دا دی و چلا دا دی و چې دا یو خو چې کم دی نو لکستا چې کم کلیوالي سیمې دی لری پرتی سیمې دی حال تک چې دا انټرنیټ رسائی نشتا دا اخبار مل تک نه دی ټول دې خلک به تاسو دی دې نه کې بجلی نشته په کولو کې نو ال تک خلک چې کم دینو بغیر د ریډیو نه خو بل څه شي شته نه
لکه
ریډیو به راغی په خاړ یو کې به تاسو دې نه کې په ګاډو کې تورلو په داسې موټرو کې سمره نه هني نو هغه خلک ریډیو اوري
لکه
څنګه هم تک تیر او دې چې نو بل څه میډیا دې چې نو ریډیو به تل لازم دی په اړه چې اوري اوس کې کوم دی لکه موږ خپل یو ریډیو پاکستان او نور د همداسې چې کوم دی نو اپس موبایل اپس ته ورکړي دي چې هغه په خپل موبایل باندې زه تیر کال په سرکاري یو دوره باندې ډیجن ته تلم زه مو ما سره زمانه ډایرکټر یې نه دي په دې کې چې دغه شو نو هغه لکه هغه وخت پورې مالا دا اپ نو ډاونلوډ کړی او هغه ما ته ویل چې ما ته ویل نه یې خبرنامه وخت شو ما چې کوم دینو ما اوس خبرنامه دا په دې ځل کې نه اورم ما ته ویل چې اوسېته نه اورم نو هغه فورن هغه اپ ته ډاونلوډ کو ما ته ونه کول په بیجن کې موږ داسې اوریدل چې موږ په اسلام آباد کې ناشو نو اوس خو دا کوم دی له هغه دی اوس
سہولت راغلي دی
تاسو په ډیر خلک لیدې دي چې دا موبایل اپ باندې چې کوم دینو اوموري دي شي نو لکه هر طرف ته چې کوم دینو لکه هغه خبر افادیت کم شوی نه دی زیات شوی دی کم شوی نه دی د میډیا د ډایورسفیکیشن او د میډیا د ترخه په وجود چې کوم دی نو هغه افادیت چې کوم دی تر اوسه پورې شته د ریډیو
تاسو خبره کوله چې دوه فرقونه دي د راډیو او د راډیو پاکستان اغه ټیم تاسو ته تاسو کوچی اغه وخت کی او وسنی کی سوم
او ریډیو پاکستان کی دا وتی لکه ریډیو پاکستان او بلکې ټول دغه مطابق مزدا هوا ما سرکاري میډیا مطابق په دې باندې زما یعنی دا ریډیو د نوکری نه علاوه زما ریسرچ هم ډیر زیات
ها
پبلک براډکاسټینګ ټو کیسه براډکاسټینګ یو کمرشل براډکاسټینګ یو پبلک براډکاسټ پبلک براډکاسټینګ اکثر د خلک چې کوم دی او ته پبلک سیکټر براډکاسټینګ پبلک سیکټر براډکاسټینګ ته پبلک براډکاسټینګ پبلک براډکاسټینګ دا چې هغه ته یو خاص مقصد یا مقاصد د حصول لپاره دا کی دی نه د پیسو د ګټلو لپاره یو ذریعہ نه
دا
اکثر میډیا خو چې کوم دی کمرشل میډیا خو د پیسو لپاره خلک یو چینل کو لو کی یو اخبار او
اهداف یا دا غلا پاری سیدا
پبلک میډیا د خصوصي اهداف لپاره خبره سیدا دا غیر لپاره دا کی ریډیو پاکستان هم پبلک براډکاسټینګ دی او دا اکثر خلکو دا خیال دی چې دا د پاکستان د حکومت ترجمان دی خدا لکه حقیقت کې د ریډیو والا خبره شي لږه
لکه
چې ریډیو پاکستان دلته کې دا د سټیټ میډیا دا د ګورنمنت میډیا نه ده
صحیح ده
نو پاره کې لکه یو ټیم دا سره دی چې د پاکستان یو وزیر اعظم چې کوم وو نواز شریف هغه د یو تقریر کو او د ججانو خلاف خبره وکړه د هاي سپریم کورټ خلاف خبره وکړه هغه مال چې خپل زمان دي کنټرول راځي دا هغه وخت کنټرول هم ما ته وی چې دا مو ته فورن کټ کړه خبره او هغه لکه ما چې کټ کړو ډیر خلک د هغې تاسو پرایم منیسټر خبره کټ کړه ما وې مې دا کټ دا مشکل مکه لیږي ځکه موږ سټیټ میډیا یو چې اوس وینځ د حکومت یو ایکسپیکټیو پوزیشنې په خپل کې د غوړي مسل
اختلاف دی
خپل چې کوم دی نو نو لکه دا ما دا فرق دا دی چې دا د سټیټ میډیا دا
صحیح ده
نو په هغه کې موږ چې په دې خبرې دا څه نه زوږل چې هر څه د حکومت کو دا اوس موږ چې کوم دی نو ډیر چې څه دا موږ اپوزیشن زم چې کوم دی نو
وخبر کوي ها
نو دا کې او په دې کې هم په دې کې دا شي چې بعضې وخت کې لکه د حکومت لګون ته کې هولډ سیوای شي یا لګون ته کې کم شي یا چې کوم دی نو د حکومت پالیسی لږه سخت شي نو دغه دغه فرق چې ما وی کنه نو هغه داسې چې دا کوس کې پتا باندې د حکومت پالیسی لکه څنګه چې سخت دی تا مجبور کی نو ته بیا سکول خو نشی کنه
صحیح اب دا پروگرام دا پایشی به هم دی معیار صاحب زمون قدرمن اردن کو ته بیا ځوانانو ته په خاصه توګه معنی دا رادیو دا افاده د دې د ارزښت او د دې هغه معنی ک تاسو پیغام لري زمونږ درنو اردن کو سره د مشال رادیو زمونږ چکم قدرمن اردن کی دی نو د قبایلی زلو نو واخل تر افغانستان ګډ ګډ پوری استاس د غ غوري نو هغه لپاره واستاس سره د پیغام وی بالکل ګولیا تاسو با لیدلی
تاسو پکم میډیا پکم چینل باندې کم زنه ناشې تاسو خپل فیډ بیک باندې نظر تا کې دي څنګه ولې کم خلک زموږ دغه اوري आवाज اوري
بالکل
نو تاسو با لکه دا اندازه لګولي چې دا یو ډیر افیکټیو میډیا ده یو خدای چې دا ته دا یعنی دا اربن نواخله تر لویست رورل دغه پور سوسایټي پور ستا بیچ دی خلکو ته ستا आवाज رسي او بل لکه د ځوانانو د پاره د عام کاري لپاره د اهمیت په دې کې دی چې لکه دې کې تاسو نه تصویر ښکاري او نه تاسو کې کوم دنو نفس ښکاري نو ته چې کله په ریډیو باندې یو خبره کیږي دا هغه به تاسو لیدلی چې هغه اثر ډیر زیات پدی چې هغه ډایرکټ خلکو په ذهن باندې یو نقش یو نو امی چې کوم دکم د ریډیو کاری وګوره لیسنر وګوره او ته ټي وي وګوره د ریډیو هغه زیات اټنټیو چې د نو هغه چې دا په زیات یادی دا دغه په نه نه بس باندې هغه چې په ټي وي باندې چې کوم دی نو هغه اټنشن ډایورټ شي تصویر
باندې ویډیو باندې عبدالحیدی معیار صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې پروګرام کې تاسو موږ سره برخه واخیسته د خپل د ژوند خاطرې زمنګ درنو او موږ تاسو شریک کړي
تاسو ډیر مننه تاسو رادیو مننه
د مشال رادیو کډمن ودرونکو تاسو د پاکستان د سرکاري رادیو ریډیو پاکستان مشر عبدالحدی معیار سره د ځانګړي خبري واوریدي هم دې سره خپل قربا ګلیاست اجازه ورکي په لوی اعلان مسپارم
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو ده.